درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا د یوس خاغلی واقفی درته د هود د مبارکې سورې نهم، لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای په نامه، کوم یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو، نو هغه نا امیده او ناشکر شي، او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو، نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي، ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینې ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بښنه شته او هم لوی اجر.
د لوی او بخونکي خدای په سپېڅلې نامه د تهران راډیو قدرمنو اوریدونکو سلامونه، وخت مو په خیر. نن د چهارشنبې ورځ د 1443 لمریز کال د لړم د میاشتې نهمه، د 1446 هجري قمري کال د ربيع الثاني د میاشتې شپږویشتمه، او د 2024 زیږدیز کال د اکتوبر د میاشتې دیرشمه نیټه ده. زمان الله زمانی د خپلو ګرانو همکارانو په ملتیا ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی یم، تر څو د نن ورځې یو ساعته مازیګرنۍ خپرونه تاسو ته وړاندې کړم. په پیل کې به له معمول سره سم د ایران افغانستان سیمې او نړۍ مهم او تازه خبرونه واورئ. بیا به د فلسطین د دفاع په برخه کې د سویلي افریقا نوی حقوقي نوښت تر عنوان لاندې یو سیاسي تبصره تاسو ته وړاندې شي. وروسته به هم د مقاومت د سالار د راډیوي مستند دویمې برخې ته غوږ شئ چې د لبنان د حزب الله د شهید سید حسن نصرالله په اړه چمتو شوې ده، او په پای کې به هم د تلپاتې وږمې پروګرام ته سخبور شي چې له دې سره به زموږ د ننوزي یو ساعته مازدیګرنۍ خپرونه هم پای ته ورسیږي. دوستانو، دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ، او تاسو هم زموږ غږ له تهران راډیو څخه اورئ. اوس په تهران کې د مازدیګر څلور بجې دی. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکی. د ایران له لوري د انروا پر وړاندې د سینوستي رژیم د پریکړې غندنه. پر ایران د سایونستي رژیم په برید کې د امریکا تر ټولو زیاته همکاري. د ایران او افغانستان ترمنځ د سوداګرۍ د کچې زیاتوالی، او د غزې تړانګې په شمال کې د قحطۍ په اړه د ملګرو ملتونو خبرداری. اوس هم بشپړ خبرونه. په ملګرو ملتونو کې د ایران سفیر او دایمي استازي د فلسطین د کډوالو د ادارې یعنی انروا په نښه کولو لپاره د اسرایلي رژیم د وروستۍ فیصلې په غندلو سره ویلي غزه د تباهۍ او کړاوونو د زغملو په حال کې ده. د صحاب خبر د خبر له مخې په ملګرو ملتونو کې د ایران سفیر او دایمي استازي امیر سعید ایروانی د فلسطین په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې ویلي انروا په غزه کې د ټولو بشري اړتیاو د ملا تیر دی، او د صهیونیستي رژیم لخوا د هغې په نښه کول فلسطینیان له حیاتي مرستو څخه محروموي. ایروانی زیاته کړې له دو اونیو ډېره موده کېږي چې غزې ته ټولې بشري مرستې بندې شوې دي. په ملګرو ملتونو کې د ایران سفیر په دې خبرې سره چې د اسرایلو توکمپاله او نیوګر رژیم د نړیوالې سولې او امنیت لپاره یو اصلي ګواښ دی څرګنده کړه. په غزې تړانګ کې د اسرایلي رژیم د پراخو او سیستماتیکو جنایتونو پر وړاندې بې حده معافیت او له بې قید او شرطه سیاسي، پوځي او هغه اقتصادي ملاتړ چې د ځینو غربي ملاتړونو په ځانګړې توګه له امریکا څخه یې ترلاسه کوي، یوازې دغه رژیم په ټوله سیمه کې د خپلو تیری کوونکو او پراخو سیاستونو په دوام ورکولو کې نور هم بېرحمه کړی دی. ایروانی په دې خبرې په ټینګار سره چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په یوه حساس پړاو کې ده وویل دغه شورا باید د سینوستي رژیم د جنګي ماشین د بندولو او د نسل وژنې، جګړې او تیریو د مخنیوي لپاره پریکنده اقدام وکړي. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنی چارو وزیر د ایران په خلاف د سینوستي رژیم د وروستي تیری په اړه وویل امریکا په دغه برید کې زیاته ملګرتیا کړې ده. د صاحب شبکې د خبر له مخې د ایران د بهرنی چارو وزیر سید عباس رخچی پرون له خبریالانو سره په خبرو کې وویل امریکا سینوستي رژیم ته ضروري هوایی کوریډور برابر کړ، او له همدې امله د دغو حملو اصلي شریکان امریکا او ځینې اروپایي هیوادونه دي. عراقچی زیاته کړه د ایران اسلامي جمهوریت د سینوستي رژیم تیری غندي او د ځواب ویلو حق هم لري. په هر صورت د ایران پر خاورې برید شوی، او طبیعي ده چې موږ به په مناسب وخت کې ځواب ووایو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر په ایران کې د بهرنیو هیوادونو له سفیرانو سره له کتنې وروسته خبرلن ته ویلي زموږ دریځ د نړیوالو قوانینو او د ملګرو ملتونو د منشور له مخې په بشپړه توګه څرګند دی. هغه تیری چې ترسره شوی د ځواب ورکولو وړ دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر په ایران کې د تندر ترهګرې ډلې د مشر له اعدامولو او د جرمني د حکومت له غبرګونونو وروسته ویلي په ایران کې هیڅ ترهګر له مسؤلیت څخه برخمن نه دی، حتی که د جرمني لخوا یې ملاتړ وشي. عراق چې زیاته کړه جمشید شرمحت په ښکارا او په بې شرمۍ سره پر یوه جماعت یعنی حسینی باندې د تروسی برید مشري کوله چې د ښځو ماشومانو په ګډون د څوارلس بېګنا خلکو د شهادت سبب شو. په دغه برید کې تر 200 ډېر کسان هم ټپیان شوي دي. دا فارس والی ویلی چې د مجاز او قانوني اتباعو ماشومان باید له زده کړو بې برخې پاتې نه شي، نو په دې برخه کې باید وړاندیزونه وڅېړل شي. د فارس والی حسین علي امیری د فارس د ښوونې او روزنې د شورا په غونډه کې ویلي، د بهرنیو وګړو زده کړې لپاره پلان باید په داسې ډول وي چې لږ تر لږه زیان او زیاته ګټه او زیان ورته ونه رسیږي. هغه زیاته کړه، د تعلیمي پلان جوړونې په برخه کې باید د باصلاحیته اتباعو د زده کړې په برخه کې یو لړ مسایل په پام کې ونیول شي. د ایران د فارس والی د هر انسان د ودې لپاره د پوهنې اهمیت ته په اشاري سره ویلي، د ښوونې او روزنې په برخه کې لګښتونه یوه اوږدمهاله او ګټوره پانګونه ده. دا په داسې حال کې ده چې هر کال کله چې ښوونځي پیلېږي، قانوني کډوال ماشومان په ښوونځیو کې د نوم لیکنې لپاره له ډېرو ستونزو سره مخ کیږي. حسین علي امیری د پوهنې په برخه کې محدودیتونو منابعو ته په اشاري سره څرګنده کړې، سره له دې چې زموږ سرچینې محدودې دي، خو د دغو منابعو سم مدیریت ډېرې ستونزې هوارولی شي. په هرات ولایت کې د ایران د اسلامي جمهوریت سر کونسل ویلي چې د افغانستان او ایران ترمنځ د سوداګرۍ کچه په کال کې 4 میلیارد ډالرو ته رسېدلې، چې دا یوه لویه لاسته راوړنه ده. له دې سره د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت چارواکو ویلي چې قیمتي ډبرې، ممیز، سرب، نوشابه او کنجد هغه مهمترین توکي دي چې افغانستان ایران ته صادروي. یاد وزارت د غراز، ډیزل، پټرول، ګاز د تولیدي کارخونو لپاره خام توکي او سیمنټ هغه توکي بللي چې له ایران څخه واردېږي. بل لور ته د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی چارواکي وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ستونزو له راپیدا کېدو وروسته په تیرو 3 کلونو کې افغان سوداګرو ایران ته مخه کړې چې له دې لارې له نړۍ سره سوداګري پراخه شوې ده. د یادونې ده وړ ده چې 4 ورځې وړاندې د افغانستان لپاره د ایران ځانګړی استازي ویلي وو چې تهران هڅه کوي په ایران کې افغان سوداګرو او د کاري فرصتونو رامنځته کوونکو ته د لویو پروژو په برخه کې د پانګونې لپاره اسانتیاوې رامنځته کړي. دوستانو، اوس هم په ننګرهار کې د زیتونو د محصولاتو زیاتوالي په تړاو زموږ د همکار رالیږل شوی راپور په ګډه اورو.
ننګرهار کې سږ کال د زیتونو په حاصلاتو کې د پخوا په پرتله 3 برابره زیاتوالی راغلی دی. چارواکي وایي سږ کال به د تیر په پرتله د زیتونو د غوړیو او اچارو د تولید کچه هم لوړه وي. د ننګرهار کانال شرکت ادارې د مطبوعاتو مسؤول سید همین غریب مل وایي، که څه هم چې سږ کال د کانال شرکت اړوند زیتون باغونو څخه د نږدې 2000 ټنو حاصلاتو ترلاسه کولو اټکل کېده، خو د ناسمو اقلیمي شرایطو له امله به سږ کال څه د پاسه 1300 ټنه د زیتونو حاصلات ترلاسه شي، چې دا د تیر په پرتله 3 برابره زیاتوالی ښیي. غریب مال ویله ترلاسه شوي زیتونو څخه به تیل او اچار تولید او له دې لارې به زیات عواید د دولت خزانې ته ورشي.
حاصلات په اندازه 402 ټنه وه، نو سږکال چې 1410 ټنه به انشاءالله موږ دغه زیتونو حاصلات راټولو که کوم طبیعي آفت موجود نه و. نو ویلی شو چې د تیر کال نه زموږ د زیتونو حاصلاتو هغه اندازه نږدې 3 برابره لوړه ده.
د ننګرهار کانال شرکت ادارې د مطبوعاتو مسؤول سید همین غریب مال وایي، د کانال شرکت مشرتابه د زیتونو باغونو د بیا رغونې هڅې هم پیل کړي، چې له 4 لسیزو ځنډ وروسته په خواوشا 1500 جریبه ځمکه کې د زیتونو له منځه تللي باغونو بیا رغونه پیل شوې او خواوشا 28600 د زیتونو بوټي به تازه کېنول شي. د کرنیزو چارو کارپوه سید منتظر شاه هاشمي وایي، که د ننګرهار کانال زیتونو باغونو ته د پخوا په څیر سم او مسلکي پاملرنه وشي، نه یوازې دا چې د زیتونو په حاصلاتو کې پام وړ زیاتوالی راتلی شي، بلکې د زیتونو د تیلو او اچارو د تولید کچه به هم لوړ او له دې لارې به د دولت خزانې ته ورتلونکي عواید ډېر او ګڼ شمېر روزګارو خلکو ته به د کار کولو زمینه برابره شي.
د خونو بل مهم پوینټ دا دی، مهمه خبره دا ده چې خون یوازې موسمی کار نه برابرې، یعنی د میوې ټولولو په وخت کې دا خو یو کار دی. خون هغه میوه ده چې دا د موسم د ناموسم وخت کې، چې هغه وخت کې دی میوې موسم نه، نو دا د خلکو ته د کار زمینه برابرې. مثلا دا پروسس کیږي، په پروسس کې دي سره مثلا خلک ورته پکاریږي، کارګر ورته پکاریږي، دا د غوړی تولیدی هغې ته کارګر پرته پکاریږي، مربا تولیدی، مثلا نور هغه خوراکي توکي تولیدی. نو دا د که د کال په جریان کې که چیرته په منظم ډول سره دا سایکل ته ولویږي، دوران ته ولویږي، نو د کار په جریان کې د مشرقي خلکو ته او په تیره بیا د ننګرهار خلکو ته ښه کاري شرایط برابروي. نو په دې خاطر دا سکتور باید پیاوړی شي، غښتلی شي او په ټکنالوژۍ او پروسس باندې فکر وشي.
د ننګرهار کانال شرکت خواوشا شپږ لسیزې وړاندې د پخواني شوروي اتحاد په مالي او تخنیکي مرسته په زرګونه هکتار ځمکه جوړ شوی چې د سیمې د چاپیریال ککړتیا په مخنیوي کې پر اغیزناک رول سربیره یو مهال حاصلات بهرنیو هیوادونو ته هم لیږدول کېدل. محمد آصف شینواره، تهران راډیو، جلال آباد.
د خبرونو دوام. د ملګرو ملتونو له ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي که د مخنیوي تدابیر ونه نیول شي ښایي تر 2030 کال پورې په کابل کې د ځمکې لاندې اوبه په بشپړ ډول وچې شي. یاد بنسټ په کابل کې د ځمکې لاندې اوبو د وچېدو لامل چټک ښاري کېدل او اقلیمي بدلون ښودلی دی. په ورته مهال په افغانستان کې د یونیسف استازي بیا د ځمکې لاندې اوبو کمیدل بشري ناورین یاد کړی او د بیړنیو مرستو غوښتنه یې کړې ده. د ملګرو ملتونو اړوندو بنسټونو له دې وړاندې هم په افغانستان کې د اقلیمي بدلون د پایلو په اړه خبرداری ورکړی او په دې برخه کې د چټکو اقداماتو غوښتنه کړې ده. د بلخ ولایت ځایي چارواکو ویلي چې د دې ولایت په مرکز مزار شریف ښار کې د ټوکرو جوړولو نساجۍ کارخونې د بیا رغونې چارې 95% بشپړې شوې دي. د چارواکو په خبره دغه تولیدي دولتي فابریکه چې له نن څخه 3 کاله وړاندې غیر فعاله شوې وه او په دې موده کې یې ډیری برخې ویجاړې او د خلکو لخوا یې ماشینونه او پرزې لوټ شوې وې اوس یې د فعالولو هوډ لري. د بلخ ولایت د نساجۍ فابریکې چارواکو ویلي چې دغه فابریکه د پنبې پروسس او د ټوکر جوړولو په برخه کې 800 ماشینونه لري چې له دې ډلې یې د 3 میلیونه افغانیو په لګښت 200 ماشینونه فعال کړي چې ورسره سم به پکې شاوخوا 2000 کسانو ته د کار زمینه هم برابر شي. او روسي خبر همدا چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP اعلان کړی چې د غزې د ډانګې په شمال کې کړکیش د قحطۍ لامل کېدی شي او دغه سازمان د دې وضعیت د مخنیوي لپاره د سمدستي اقدام غوښتنه کوي. د صاحب شبکې د خبر له مخې د خوړو نړیوال پروګرام اعلان کړی چې په مصر او اردن کې شاوخوا 4,900 ټنه خوراکي توکي شته چې د 4 میاشتو لپاره 1 میلیون کسانو ته خواړه ورکولی شي، خو غزې ته د دغه خوراکي توکو لیږد ممکن نه دی ځکه ډیرې کمې پولې خلاصې دي او نورې سیمې خوندي نه دي. د خوړو نړیوال پروګرام د دې په بیان سره چې یوازې په دې میاشت کې غزې ته 5,000 ټنه خوراکي توکي داخل شوي ویلي چې غزې ته د بشري مرستو په لیږلو کې د اسرایلو محدودیتونه سخت شوي دي. د خبرونو پای. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسی تبصره.
دوستان و تاسو را بولو د نن ورځې د سیاسي تبصرې برخې ته چې موضوع یې د فلسطین دفاع په برخه کې د سویلي افریقا نوی قانوني ګام. په غزې تړنګ کې د فلسطینیانو د نسل وژنې دوام د سویلي افریقا حقوقي ټیم دې ته اړ کړ چې د اسرائیلو پر وړاندې نږدې 5,000 پاڼې لرونکې دوسیه د عدالت نړیوالې محکمې ته وسپاري. د سویلي افریقا د حکومت دغه اقدام په هغه دوسیه کې تر ټولو نوی اقدام دی چې دغه هیواد په غزه کې د فلسطینیانو د نسل وژنې په تړاو د صهیونیستي رژیم په تورنولو سره مطرح کړی دی. د سویلي افریقا ولسمشر سیریل رامافوزا په یوه بیانیه کې اعلان وکړ چې اصلي دوسیه وړاندې کوي چې اسرائیل د نسل وژنې لپاره ځانګړې اراده او نیت لري. د نتنیاهو د کابینې تو کمپالا وزیران په غزې تړنګ کې د فلسطینیانو د جبري کډه کولو په اړه په ښکاره خبرې کوي. د اسرائیلو د امنیت وزیر ایتمار بن گویر په یو غونډه کې د غزې د خالی کولو او له دغې تړانګې څخه د خلکو د جبري کډه کولو موضوع مطرح کړې ده. دا خبرې په غزه کې د سیونستانو د نژادي پاکولو سیاست په روښانه توګه څرګندوي. په دې صوتي فایل کې بن گویر وایي، موږ له یو کال راهیسې پر غزې بمباری کوو، کولی شو هغوی ته ووایو چې تاسو یو فرصت لرئ دا چې له دې ځایه نورو هیوادونو ته ولاړ شئ. د سویلي افریقا ډیپلوماتان وایي چې دا ډول څرګندونې د اسرائیلو د نسل وژنې د هوټ د نه انکار وړ شواهد وړاندې کوي، په داسې حال کې چې غربي دولتونه چې د بشري حقونو د دفاع دعوه کوي، په غزې تړانګه کې د ساینستانو په لاس د بشریت په ضد د تر ټولو سترو جنایتونو ننداره کوي. سویلي افریقا چې د نژادي تبعیض او توکم پالنې اصلي قرباني دی، صهیونیستي رژیم یې د عدالت په نړیوالې محکمې کې په غزه کې پر نسل وژنې تورن کړ چې د دغه رژیم او ملاتړ یې له یوه حیرانوونکي قانوني شک سره مخ شول. د عدالت د نړیوالې محکمې قاضیانو هم پر غزې تړانګې د تیریو د بندولو لپاره مخکې د صهیونیستانو پر ضد حکم صادر کړ، خو اسرائیلو همدارنګه د دغه جعلي رژیم ملاتړو دغه حکم ته پام ونه کړ او په تیر یوه کال کې همدارنګه صهیونیستانو د فلسطینیانو نسل وژنې ته دوام ورکړ. اوس د نړیوالو بنسټونو چارواکي او د بشري حقونو مدافعین په غزه کې د بشري ناورین د رامنځته کېدو خبره کوي. د روغتیا نړیوال سازمان مشر تیجروس ادهانوم خبرداری ورکړی چې د غزې په شمال کې وضعیت د سیمې د اوسیدونکو د بې سایه کولو لپاره د اسرائیلي پوځ د هڅو له امله ناورینوونکی دی. د سیاسي تبصرې پای. سانو بیا هم تاسو خره لاس ویو د تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو هم زموږ غږ له تهران رادیو څخه اوري. دوستانو تاسو ته زموږ نور پروګرامونه پر لپسې نشریږي چې د لبنان د حزب الله د شهید سید حسن نصر الله په تړاو به تاسو د مستند دویمه برخه یعنی د روی مستند چې عنوان دی د مقاومت سالار تر عنوان لاندې د دې مستند دویمه برخه به واورئ، او په پای کې به تاسو ته د تلپاتې وږمې یا تلپاتې خوشبویي پروګرام خپور شي چې له دې سره به زموږ دننه زه یو ساعته مازیګرنۍ خپرونه هم پای ته ورسیږي. دوستانو زموږ له سایټ څخه هم لیدنه وکړئ چې بیلابیل مطلبونه پکې موجود دي، نو تر دې چې زموږ ملتیا مو کړې ده ډیره زیاته مننه کوو. تاسو په لوی او بخښونکي خدای سپارو. الله مو مل شه.
دا مقاومت سالار پدې رادیوي مستند کې د لبنان د حزب الله د عمومي منشي شهید سید حسن نصر الله ژوند ته کتنه شوې ده. شپږمه برخه شهادت.
د سیونیستي جعلي رژیم تل د سید حسن نصر الله د ټرر په لټه کې و، او دغه مجاهد عالم په ځلونو د اسرائیلو لخوا په نشه سوی و. په دغو ترورونو کې تر ټولو مهمې په 2006 میلادي کال او 1900 و نیویم میلادی کالونو کې تر سره سو، او په دواړو کې هغه له ترر څخه روغ ووته. ویل کیږي چې د اسرائیلو له لوري په لبنان کې د پیجرونو چاودنې هم د سید حسن نصر الله د ترر په هدف تر سره سی وو. د 2023 میلادی کال د سپتمبر په 28 نیټه د اسرایلو د پوز ویان اعلان وکړ چې د اسرایلو هوایی ځواکونو د نصر الله د ټرر په هدف په بیروت کې د حزب الله پر مرکز درانه هوایی بریدونه ترسره کړي دي. د منحوس سیونیستي رژیم د دغه ترهګریز اقدام په پایله کې دغه حکیم مشر او ملګری په شهادت ورسېدل.
با نهایت حزن و تاسف و اندوه متاسفانه دقایقی پیش حزب الله لبنان شهادت سید مقاومت و دبیر کل حزب الله لبنان آقای سید حسن نصرالله رو تایید کرد. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون.
سید حسن نصر الله یو مجاهد، عالم او حکیم مومن چې مینا او شهادت یې د امام حسین علیه السلام په مکتب کې زده کړی وو او د شهیدانو له کاروان سره یو ځای سو.
یا حبیبی یا حسین، سیقتل اخوتک و ابناؤک. يا حسين سيقتل إخوتك وعباسك وأبناؤك وحتى طفلك الرضيع وأصحابك الكبير والصغير. الحسين قبلت وسلمت ورضيت رضا الله رضانا أهل البيت، نصبر على بلائه ويوفينا أجور الصابرين. يا حسين وأنت سيمتلئ جسدك بالجراحات وستقتل وستذبح كما يذبح الكبش مظلوما عطشانا، ويحتز رأسك وتدوس الخيل صدرك وظهرك ويحمل رأسك على أعلى رمح من بلد إلى بلد. قبلت وسلمت كذلك يا حسين.
شهید سید حسن نصر الله په خپل ژوند کې تل د ایران د اسلامي انقلاب استر بنسټ ایښیدونکی، حضرت امام خمینی رحمت الله علیه او د اسلامي انقلاب معظم رهبر حضرت آیت الله خامنه‌ای د دوو نفوذ لرونکو شخصیتونو په توګه یاد کړی دی.
هذا المحور، هذا المخيم الذي يقف على رأسه سماحة الإمام القائد السيد الخامنئي، وأن الجمهورية الإسلامية في إيران هي قلب المحور وهي مركزه الأساسي وهي داعمه الأقوى. نقول لك لو أننا نعلم أننا نقتل ثم نحرق ثم ننشر في الهواء يفعل بنا ذلك ألف مرة ما تركناك يا ابن الحسين.
د اسلامي انقلاب استر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنئی د مقاومت د سالار او د ستر مجاهد حجت الاسلام سید حسن نصر الله د شهادت په مناسبت په یو پیغام کې د مقاومت ټولې جبهې او اسلامي امت د حزب الله د دغه کم مثاله رهبر د شهادت د مبارکۍ او تسلیت مراتبو د وړاندې کولو او په ایران کې د پنځه ورځني ویر په اعلانولو سره ټینګار وکړ. هغه بنسټ چې سید حسن په لبنان کې تاسیس کړ او د مقاومت نورو مرکزونو ته لارښوونه وکړه، د ګران سید په نشتون سره به مقاومت نه یوازې لمنځه ولاړ نه سي، بلکې د هغه او د دې پیښې د نورو شهیدانو د وینو په برکت سره به لا هم نور ځواکمن سي او د سیونیستي وروست او لمنځه تلونکي رژیم پر بدن د مقاومت د جبهې ګزارونه نور به هم سخت شي. ایران کې د خلکو بیلابیلو پرګنیو د سید حسن نصر الله د شهادت د خبر او په فلسطین او لبنان کې د سیونیستي رژیم د جنایتونو په تړاو په پراخو غونډو کې په حضور سره غبرګون وښوده. د افغانستان خلکو هم د دغه مجاهد په شهادت خواشیني څرګنده کړه او د اسرایلو دغه ترهګریزه کړنه یې وغندله.
کله چې دغه خبر راورسید د سید حسن نصر الله چې د حزب الله مشر نه، دا واقعا غم جنونکي خبر او له دې سبب چې کومو ګورو اول اسماعیل هنی او چې هغه د اسرائیلو مخې ته ولاړو او بیا ورپسې د غلوی ملاتړې هغه حزب الله او د حزب الله ملا چې کومه واقعه هم دا وه د حزب الله ملا ماتېدلو بیخي د خبر سره. او په افغانستان کې نه یوازې موږ بلکې چې څومره دلته وګړي دي او څومره کسان دي او څومره حق پالې دي، هغې په دې شهادت باندې خفه و او غمجن شوي و او باقاعده ځای په ځای د هغه دپاره پروګرامونه وشو او خبر شوی یم چې په پاکستان کې ځای په ځای غیبي جنازې هم وشوې او دا د دینه د زیات سلایکو او د مړینې سره که څه هم مونږ خپه شوي او ټول امت اسلامي چې څومره اسلامي امت دی او څومره اسلامي نړۍ ده ټوله غمجنه شوې ده، خو د شهید وینه وی رنگ راوړي او د خدایا په دې تمه یو چې انشاءالله د دې شهید وینه به داسې رنگ راوړي چې په هغې رنگ کې او د هغې وینو زور سره به دغه اسرائیل خدای لمنځه یوسي او دا به نصف نابود شي. د افغانستان ټول ولس حق پالي ولس دی او هغې چې کوم ځای کې هم د حق دی پای خصوصا پښتانه داسې دي چې په مظلوم باندې ظلم نشي لیدی او چرته چې ظالمی نه د هغه خلاف راپاسي او دا د پښتنو په خټه کې اخلي شوې خبره ده چې همیشه ظلم ته مخې ته ودرېږي که حتی هغه په بل چا ولې نه وي، نه که په مسلمان نه چې په بل چا هم ظلم وي نه هغې ته ودرېږي او بیا فلسطینیان هم مسلمانان دي او بیا د فلسطین یو داسې ملاتړی چې د هغه د ټول حزب الله چلوونکی دی او د دې ټول زه به ورته ووایم چې کوم دا جهاد شروع دی په فلسطین کې او په لبنان کې د دې ټولو مشر هغه سید حسن نصر الله چې هغه موږ له لاسه ورکړو انشاءالله چې دغه کوم نائب جوړیږي نه هغه به دغه ځای ډک کړي. که څه هم یو عالم چې کله وفات شي نوی په اسلام کې داسې خلا راځي چې هغه خلا بیا څوک نشي ډکولی. Thank you.
د اسلام زړور سردار حاج قاسم سلیمانی د خپل ژوند په اوږدو کې د شهید نصر الله د شخصیت ځانګړتیاو ته اشاره کړې او هغه د الهی آیت په توګه معرفي کړی و.
من در جایگاهی نیستم تعیین مقام فقهی کنم برای کسی، اما او آیت الله است، چون خیلی از نشانه های آیت الله را در مقابل دشمنان خدا دارد. او آیت الله ایستاده در مقابل دشمنان خداست و آیت الهی است. آیت الهی یعنی چی؟ آیت الهی در فقه فقط این سید عزیز و مظلوم، مظلوم دو بعد دارد. یه بعد اون نوع اتفاقی است که دامن انسان میفتد، یه بعد دیگر اینه که انسان دارای عظمتی باشد و تلاشی کند و جهادی انجام دهد، اما کسانی در نفی اون جهاد و تلاش او تلاش کنند، سید از این باب مظلوم است، چون او نه تنها ناجی شیعه بود و هست، مسیحیت هم بقاء خودش را با تدبیر او میداند. اهل سنت حامی اسلام و با اسلام هم، با اسلام ناب هم، چرا با حزب الله ایستاده اند؟ چرا خیلی از این شخصیت های روحانی و ارزشمند سنی جدا نمی شوند از حزب الله؟ چی این؟ این مال است؟ و آیت الهی است.
دایران د اسلامي انقلاب سپای پاسدارانو د سیونست رژیم له لوري د مجاهد شهید ډاکټر اسماعیل هنیه په ټرر کې د ایران د اسلامي جمهوریت د ځمکنۍ حاکمیت د نقص کېدو له امله له یوې مودې څخه وروسته او د ملګرو ملتونو د منشور له مخې له ځان څخه په دفاع کې د خپل هیواد د حق او د امریکا په ملاتړ سره د سیونیستي رژیم له لوري په لبنان او غزه کې د جنایتونو زیاتوالی او د ستر مجاهد د مقاومت د سالار او د حزب الله د زړور عمومي منشي سید حسن نصر الله او په لبنان کې د سپاه پاسدارانو د عالی سلاکار او زړور قومندان سردار سید عباس نیل فروشان د شهادت په غبرګون کې په لسکونه بالیستیک توغندیو سره د اشغال سویو سیمو په زړه کې مهم پوځي او امنیتي ځایونه په نښه کړل.
بسم الله الرحمن الرحیم. قاتلوهم یعذبهم الله بأیدیکم و یخزهم و ینصرکم علیهم و یشف صدور قوم مؤمنین. سردار حاجی زاده برادر عزیزم، فرمانده نیروی هوافضای سپاه، به اذن خداوند متعال در انتقام خون شهید مجاهد اسماعیل هنیه در تهران و نقض حاکمیت ملی جمهوری اسلامی ایران و همچنین شرارت‌های اخیر این رژیم جنایتکار در به شهادت رساندن فرماندهان و همچنین رهبر بزرگ حزب الله و مجاهد عظیم جناب سید حسن نصرالله و فرمانده رشید و شهید سپاه اسلام سردار سلشکر پاسدار عباس نیل فروشان و همچنین در انتقام از خون کودکان مظلوم غزه و همچنین مردم مقاوم و مظلوم لبنان، عملیات وعده صادق دو را با نام مبارک یا رسول الله، یا رسول الله، یا رسول الله آغاز کنید. توکل بر خدا کنید. موفق باشید.
د سپای پاسدارانو دغه اقدام د وسپنیزی گنبد افسانه د تل لپاره رنگ کړه او د سیونیستی جالی رژیم دبدبه یې له منځه یووړه. د ایران د اسلامي انقلاب د سپاه پاسدارانو لخوا د وعده صادق دوهم ځواکمن عملیات د غزې او لبنان او د نړۍ د ټولو مظلومو خلکو د خوښۍ سبب سو.
Get up! ما قایه و تین و زیتونیم یا حیدر، ما عاشقان جنگ با صهیونیم یا حیدر، ما در دو عالم با حسین معروفیم یا حیدر، ما بچه های فکش و مجنونیم یا حیدر، یا حیدر، یا حیدر. غیرت ایرانی ما دیدن دارد، نسل سلیمانی ما دیدن دارد، در دل حیفا و تل‌آویو به زودی شور رجزخانی ما دیدن دارد، در دل حیفا و تل‌آویو به زودی شور رجزخانی ما دیدن دارد. ای قدس به تو از جان سلام، الیوم یوم الانتقام، الیوم یوم الانتقام، مرحبا لشکر حزب الله، مرحبا جیش رسول الله، سنصلی فی القدس ان شاء الله، سنصلی فی القدس ان شاء الله.
د افغانستان خلکو هم دغه عملیاتو ته غبرګون ښودلی، او د افغانستان خبری آژانسونو د وعده صادق دوهم عملیات د سیونیستي رژیم پر بدن باندې د ایران ځپونکی ګزار بللی دی.
مونږ چې کله دا خبر واورېدی چې د ایران په اسرائیل باندې حمله خبر، مونږ په ډېر خوشحاله شو. یو اسلامي ملک هم شته چې بدله واخلي، مونږ په ډېر خوشحاله شو. هیله ده چې نور ملکونه هم د اسرائیل په مقابله کې راپاسي. مونږ په ډېر خوشحاله شوي یو چې کله ایران د فلسطین مظلومانو او د حسن نصرالله او د اسماعیل هنیه بدله اخیستې ده. هیله کوم چې نور ملکونه هم داسې راپاسي او مونږ سره ودرېږي، ایران سره ودرېږي.
د 1403 لمریز کال د تلیې د میاشتې جلسمه نیټه او د جمعې ورځ د ایران په تاریخ کې د نصر جمعې په توګه ثبت شوه. د ایران ولس د مقاومت د جبهې د شهید سید حسن نصرالله د یاد او د غراز ایران د واکمنۍ ښودلو او د اسلامي انقلاب له ارمانونو سره د بیعت تازه کولو په خاطر د جمعې دروازې عبادي سیاسي لمونځ د اسلامي انقلاب د معظم رهبر حضرت آیت الله العظما سید علي خامنهای په امامت ترسره کړه. حضرت آیت الله خامنهای د نصر جمعې د لمانځه په خطبو کې ځینې د پام وړ تکی و فرمایم.
که نیروهای مسلح ما کردن کمترین مجازات برای رژیم غاصب صهیونی در برابر جنایت‌های حیرت آور اون رژیم بود. جمهوری اسلامی هر وظیفه‌ای در این زمینه داشته باشد با قدرت و صلابت و قاطعیت انجام خواهد داد.
اقامه نماز جمعه نصر به امامت ولی امر مسلمین جهان. الله اکبر.
یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله و ذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون.
قنوت
اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت العظيم الجليل.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
د نصر د جمعه لمونځ د نړۍ د سیونستي استکبار د جادو شنډول وو او د اقتدار د امامت او د اسلامي امت د زړورتیا پیغام ټول نړۍ ته په ځانګړي توګه د اسلام انقلاب او فلسطین دشمنانو ته ورساوه. همدارنګه د تهران د جمعه په لمانځه کې د میلیونونو ایرانیانو حضور د نړۍ د ولی امر مسلمین او د رهبر د ملاتړ په معنا وو.
رژیم سایدنستی در حادثه بون و نقصا ضرب فنی شد.
برای تشییع تاریخی میهمان شهید
تحركوا بسم الله الى الامام واعلموا انه ولينصرن الله من ينصره.
سید حسن نصر الله یو شخص نه بلکې یو مکتب، هغه مکتب چې د هغه مبارزه به د اسرائیلو تر بشپړې تباهۍ پورې دوام پیدا کړي. یقینا چې حقیقت تل ګټونکی دی.
د مقایمت د سالار سید حسن نصر الله په اړه ریډیوي ډاکومنټري لیکوال او جوړونکی ساناز احسانی، ویندویان علی اصغر عابدی، عبدالرحیم درانی.
تلپات خوشبوی ډیرو قدرمنو اوریدونکو زموږ سلامونه ومنئ عزیزانو، د خبرونې په دې شیبې کې زه فاطمه ستاسو حضور ته حاضر شوی یم چې د تلپاتې خوشبویی ترنوان لاندې یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړم. هیله ده چې تر پایه راسره د ملګرتیا فرصت ولرئ. د تلپات خوشبویی په یو لسم پروګرام کې د رهبری ستر مقام حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای د بیلابیلو موضوعګانو په اړه د معارفې او تفسیر اړخته پام کوو. په یو لسم پروګرام کې هغوی د هغو کسانو د بریالیتوب لپاره چې د خدای په لاره کې هڅه او کوشش کوي الهي ژمنې زیرې ته اشاره کوي. په یو لسم پروګرام کې هغوی د هغو کسانو د بریالیتوب لپاره چې د خدای تعالی په لار کې هڅه او کوشش کوي الهي ژمنې زیرې ته اشاره کړې ده او جوتوي چې متعال خدای هیڅکله د خپلې ژمنې خلاف ورزی نه کوي. خدای تعالی په قرآن کریم کې په څو ځایونو کې پخکاره او ډاګه ژمنه کړې ده که څوک د خدای په لاره او د دین په لاره کې هڅه وکړي نو هغه ته فتحه ورکوو. دا د خدای وعده ده. په یو ځای کې فرمایي ولینصرن الله من ینصره. په دغه تعبیر کې لینصرن الله څو د تأکید نښې لري چې یعنی مؤکدن او مؤکدن خدای تعالی نصرت کوي د هغو کسانو چې د خدای دین او د هغه نصرت وکړي. دا یوه ژمنه ده، الهي ژمنه ده. په دغې وعدې باید اعتماد وکړو. د سلواغې په هغه نولسمه ورځ له دې سره سره چې دا پیښه وشوه او ویلیدل چې د پوز یو شمیر کسان راغلل له انقلاب سره یې بیعت وکړ، تر اوسه داسې کسان و چې ډاډمن نه و، خیال یې آسوده نه و، هیلمن نه و چې دا کار به نتیجه ورکړي. خو امام راحل په الهي ژمنې ډاډمن و. امام راحل او هغه کسان چې د امام د لارې پیروان و پوهیدل چې دا ژمنه به پرې کنده تحقق ومومي، پرې نه ښودل چې حرکت سست شي. کله چې ډاډ و راتلونکي ته هیله من و، نو نه پرېږدي چې حرکت سست شي. دا مهم محاسبات دی چې انسان پوه شي خدای تعالی په خپل ژمنې وفا کوي. دا هم د قرآن کریم آیت دی، ومن اوفا بعهده من الله، هیڅوک له خدای تعالی زیات وفادار نشته. خدای تعالی وعده ورکړی ده او په دغه ژمنې به عمل وکړي.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.
Suratul Humaza aya ya